افغانستان کې شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو په دې نیم ساعته خبري مجله کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوي بندیزونه لا ډېر پخوا عملي کړي وای. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسمت سروان د خبرونه اوروي.
وطنه ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووشل شول. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکه د تور بکس سیړنې وشوده چې د الوتکه په دوه توغندو لګیدلې، او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجی پوځي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پر طالبانو د بندیز لګولو په اړه د پاکستان اعلان یو مهم پرمختګ وباله. د دې وزارت ویندوی ګران هیواد په دې اړه څرګندونې وروسته له دې وکړي چې پاکستان وویل د طالبانو پر مشرانو د امنیت شورا د 2015 کال د بندیزونو پریکړه تطبیقوي. ښاغلی هیواد په خوست کې د غلام خان او په کندهار کې د سپین بولدک د لارو پرانیستل کېدا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړو ورکړو د زیاتېدا لپاره ګټور و بلله. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعزاده وایي دا پیښه نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار وشوه.
د ترکیې پر سیمه کې وسلوالو مخالفینو د ځای پر ځای شوي ماین باندې د ملکي کسانو یوه سرچ ډوله موټر چې زموږ وه ملکي هیوادوال پکې سپاره وو ټول په شهادت رسېدلي دي.
پر لوی لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه شتي، خو د دې پیښې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه را رسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ږغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والي عبدالستار مرزاکوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. کندوز په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره د طالبانو لاسته لوېدلی دی. په جوزجان کې د افغان ګاز تصدۍ درې کارګر نن سهار د جرقدوغ فابریکې په ساحه کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د جوزجان امنیه قمندان عبدالواحد وجدان وایي ماین وسلوالو طالبانو ویشی وو. د بل خوا د فراه ولایت د ملي اردو چارواکي وایي په دوو پیښو کې د دولت 15 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په فراه کې د ملي اردو وایند حشمت الله احمدي نن ازادي راډیو ته وویل په پشت رود ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو د ملي اردو پر پوستو د وسلوالو طالبانو د حملې پلان ناکام کړ. په کندهار کې په دوه جلا پیښو کې د ملي اردو دوه پولیس او شپږ وسلوال طالبان وژل شوي دي. د کندهار د امنیه قمندانې ویندوی جمال ناصر بارکزی ازادي راډیو ته وویل طالبانو تیر شپه د سپین بولدک ولسوالۍ په بولک نیکه سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې دوه پولیس او څلور وسلوال طالبان ووژل شول. له بلې خوا د پکتیا والي له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والي ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والي حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالۍ په شیخک کلی کې برید وشو. منګل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د برید د دفاعي ځواکونو لکلخ برګون سره مخامخ شو. د په وینا والي او ساتونکو ته هیڅ راز زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران وایي د اوکراین د مسافر وړونکو الوتکه د تور بکس سیړنې وښوده چې د الوتکه په دوه توغندو لګیدلې ده. د ایران په وینا دوهم توغندی چې تر هغه مهاله د الوتکې سپرلۍ ژوندۍ وه له لومړي هغه 15 ثانیې وروسته لګیدلی دی. د ایران د ملکي هوایي چلند د ادارې له لوري دا اعلان چې نن یې وکړ د دې الوتکې د تور بکس د معلوماتو او ژغونو په اړه لومړنی رسمي راپور دی. دا بکس د جولای په میاشت کې د څېړنو لپاره فرانسې ته استول شوی و. ایران ویلي چې د جنوري په میاشت کې د اوکراین ملکي الوتکه په تصادفي ډول ویشته ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتري کې ده په وروستیو میاشتو کې د ایران پلو سختریزو له لوري راکټي بریدونه شوي دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي لدې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږې د یو اوشت مهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا د مظاهرو تابع نیول شوې. لوکاشینکو چې له شپږویشت کلونو راهیسې واک په لاس کې لري پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي او له همدې کبله خپل وسلوال ځواکونه تیار سای کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. او په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایزبریک کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخې اخیستو لپاره اول د ماینو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه څلور دېرش ټیټی درویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټی اتلس. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه نه دېرش ټیټی شل. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه یو څلوېښت ټیټی څلورویش. او جلال آباد اسمان زایزه وریز، د تودوخې لوړه درجه څلوېښت ټیټی اتویش.
ازادي رادیو اوري. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم په تنظیمو د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو.
پاکستان ویلی پر طالبانو د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوی بندیزونه بشپړ عملي کوي. په دې اړه چې آیا پاکستان په تیرو 15 کلونو کې ملګرو ملتونو له دغو بندیزونو په اړه کوم اقدام کړی کنه، د چارو د یو کتونکو نظر هم اخیستی.
پدې پنده کال کې هیڅ هم ندي سي وین دا سي پاکستان واقعاً صادق او په دې کې باید د دې په وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز اوسیدونکو کې خارته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړی دی. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې په هند کې پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو د شمیر د زیاتوالي او دغه راز په ټوله نړۍ کې دغه وایروس د خپرېدو له وروستیو شمیرو مو خبرو لازمي لري سره اوسه. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړي وای. د ولسمشر مرستیال ویاندو خان مینپال ازادي رډیو ته وویل چې د ترهګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاري او عملي اقداماتو په تمه دي. ولسمشر مانی ورسته تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان ویلي د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر د سراج الدین حقانی په ګډون د حقانی شبکې او د غرض د طالبانو د یو شمېر نورو مشرانو باندې هغه بندیزونه عملي کوي چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې لګولو. تفصیل د امید زهیر مل پرپورټ کې اورو.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو یې بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2255 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي، خو ارګوای پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال د یک شنبه پورز ازادي رادیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح ده او ډیره واضح وه چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم په تنظیمو د دوی په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملی اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي، د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولای شي. خو ښاغلی شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه دا بندیزونه سموده مخکې موقتا لیر شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورښکاره کړي او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستان د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده چې ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو منځول او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالی اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خیر لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنون کې په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بے شک دا د مغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو اربیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل لا چې بندیزونه یې پې لګولې دي، نو تر ډېره بریده مهم هغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقاني شبکې د مهم غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسیږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. که چیرې اوس پاکستان په عملي ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او تر خوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
بیا هم په همدې موضوع کې تم کیږو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو په یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې د طالبانو سره د سولې بهیر یو نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې نن مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز لمرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو په اړه تر اوسه کوم اقدام کړی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران په پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګرو ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی اوسې وایي چې موږ تطبیقوو، په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق ول په دې کې باید د دوی په وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د توریزم د فینانس یا د توریزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتملشه سرمخشته وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې. سراجینه کرنی د پاکستان کې مالته دی، پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمین حمایت کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی ځخه لري دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوی دی، دغه سولې تړون لمخې باید په همدغه دوبي کې د تور لستونو څخه د طالبانو د مشرانو نمونه لري شوی وي، د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او دغه راز د امریکا او ځینو نورو هیوادونو له تور لستونو څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی؟ نه په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی.
ګوري د تور لیست په هغه وخت کې سپندون کېدلای شي چې طالبان مشران سفرونه څخه ولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړوار کړي ونه څخه ولای او هغه د دې ازادي ته یو اندازې سلب شي. تو اوسنی حالات ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لیست کې دی د تنوم یاد یې هغه ډیر آزادانه سفر کوي، نه یوازې په مثلا په دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره همغږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کیږي او پر دوی هغه مخکینی لګول شوي بندیزونه هم ورو ورو لرې کیږي، د سولې تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کیږو؟
نوری صاحب دا باغه وخت حقیقت وی چې پاکستان واقعا پر دې باندې کم بندیزونه لګولي په طالب بشرانو باندې دا نه انده فقط یو وینا ده چې مردا کم ملل متي چې کم دا بندیزونه د کړی مر باغه عملی کو دا فقط یو وینا ده کف عمل کې وی بیا څوک ویلی چې شریشته ام پاکستان د امریکا او یا د نورو یوادونو د سولې په مکم دغه چې مختوري د هغه خلاف دې کم کار کوي همکاري نه کوي
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکو اونۍ منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي څه فکر کوي چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي
زما فکر دا دی چې د پومپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پرسیمه باندې مو چې مثلا پرسیمه کې کچېره د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي نو دا څنګه بیلانس یو وساتلای شي دوم مسله مهمه ده فکر کوم د بنجانو مسله ای امریکا شاید د طالبان څخه د سی یو میکانیزم باندې باس وکي کچیر دا بنجانی لکیږي چې کوم پاتې دي به طالبان د دې ګارانټي ورکړي چې دوی به هغه څه چې کول هغه ته بنه ګرځي که جنگ وي که مواد مخدر قاچاق وي هر څه شي هغه ته بنه ځي او په فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا اوښتنه به ځینې وکړي چې دا هغه لکیدل دي وزن ډول سي نو کچیر دغه مسایل باندې طالبان او امریکا وڅونې چې تفاهم نامې سره ورسېږي یو توافق سره ورسېږي بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي وو
د ازادي نړیو خبري مجله اوري
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی پیکان درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی خو نوموړی تر اوسه پټو او نه ونیول شوی جزئیات د رحمت الله پان پر راپور کې
بل اخره ل درې کلن تعقیب ورسته د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم د هغه نیول کېدل تایید کړل خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه
شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت
زمرای پیکان د 1389 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و سره لدی چې هغه محل زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکو د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي خو محکمې خغلی پیکان په دغه قضیه کې بیگونه و پیژند محکمه هغه وخت زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی وو د عدلی او قضایي مرکز د محکمه لپریکړې ورسته هم زمری پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتی بنسټونو ته تسلیم کړي ولسمشر محمد اشرف خنی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورونای چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابی ته سپارښتنه کړې و چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي خغلی غنی ویلی وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستي د افغانستان د کورونای چارو وزارت په خوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل خې اقدام بولی خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کاله وړاندې سوی وای خغلی فقیر وای چې پر خپل وخت د زمری پیکان نه نیول کېدل د امنیتی دارو کمزورتیا په ګوته کوي
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی نه دا چې دیونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي تر اوسه یې نه دي عملي کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ لغړیو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نسو. د امن او امان نظم پولیس په 1938 لمریز کال له انتحاري حملو او سړه غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود دی. خو د کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي راډیو اوریدل کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالی اندېښمن کړي. د کندوز ښاریان ځکه اندېښمن دي چې دغه ښار چې په خوا دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی و، بیا طالبان ونه نیسي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان پرې رپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کیږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نږدې خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په ارامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسېدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بېخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي ښار ته. موږ له دې نه بېرې رسېد د کندوز بیا سکوتونه کې، او کنه خو ګرد خلک در په در دا څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بېخي له موږ زړه تورې کړي یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکټو غږونه هم اوره دا وخت نگرانی جای ده. اما جنگ سراسری ده او فعلا وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز ولی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس
د یادونه ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په هند کې د کورونا وایرس تایید شوي پیښې له 3 میلیونه اوښتي. ګمان کېږي چې د 1,300,000,000 نفوس لرونکي د هیواد کې به د کورونا وایرس پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو ریښتینی شمیر تر دې هم ډېر لوړ وي. په نړۍ کې بیا په کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 3.5 میلیونو ته رسېدلی. جنوبي کوریا او جرمني بیا د دې وایرس له نویو څپو سره مخ شوی. نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کرونا وایرس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کرونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایرس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوی ډیلی کې د حکومت وی ورستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کرونا وایرس لپاره انټي باډي لري، خو د 11 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کرونا وایرس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کرونا وایرس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کرونا وایرس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي یې بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کرونا وایرس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسېد، او د هغه کسانو شمېر چې تر اوسه په دې وایرس اخته شوي هم په نړۍ کې له 30 میلیونو واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پانتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کرونا وایرس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړي وو، د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوې تړلې، او د سپورتي نندارو مینوالي له نندارې منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبې په ورځ په تیرو 4 میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیاتې نوې پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 80,000 ته ورسید، چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید 19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي.
او د ورلډومیټر انفو ویب پاڼې د وروستو شمېرو له مخې په ټوله نړۍ کې پر کرونا د اخته شوو کسانو شمېر نږدې 3,415,000، د مړو شوو 809,325، او دغه راز د کرونا وایرس څخه د روغ شوو کسانو شمېر هم نږدې 14 میلیونو ته رسیدلی دی.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، سو کرونا وایرس تاسو ته سرایت و نه کړی.
ازادي رادیو اوري، وخت په افغانستان کې شپږ بجې او 29 دقیقې دونکو دي.
ستاسو له پیغامونو
سهار محمود زیم لکنړ ولایت نارنګ ولسوالۍ نه پیغام پر اکدما زما هله د افغان حکومت څخه دغه ده چې د مکتبونو په اړه جدي اقدام وکړي. چرته مکتبونه او پانتونونه شروع شي، باید مکتبونه هم شروع شي، ځکه چې ټول ماشومان او ټول زده کوونکي رانه شر شلو. نو هله مو دا ده چې افغان حکومت په دې اړه جدي اقدام وکړي. والسلام، په احترام.
تکل صادرن د هلمند ولایت مدانی ولسوالۍ څخه نظام غواړي چې پروژه د زموږ ټول ولسوالۍ کې مشکل مداري د اغلب یې سیدي دا سیدي چې دیسي په عامه مخانه ولي سړکانې نیولي خلک شکوي، او د ولایت خلکو څخه مو یعنی دا غ مربوطه سیمې د مسؤلینو څخه یا د ولایت مسؤلینو څخه مو دا غوښتنه ده چې په دغه کار کې نوکې کوښښ وکړي د اغلب سره دورې وایستي دي. چې دا اصلاح یې چولی دي چې مسلمانان خپل مکانان خپل مکران کوره د باندې خپل دنیا کې ور ده، او دا پیغام باید تر مسؤلینو پورې ورسیږي. سلام،
زه رحمان شاه نورزی د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ څخه ستاسو په تماس کې یم. زما هیله او ارزو دا ده چې دغه ناکه بوتان او تومت یو په بل پسې باید څوک ونه کړي. څوک وایي چې د ندالی ولسوالۍ پر چارې باندې غلاوې کېږي، فلان یا بل کې یا بل کې، دا کوم کسان دي؟ هغه کسان دي د طالبانو ملګري دي. کوم قومندان چې اوس په ندالی ولسوالۍ کې قرار لري ډېر ښه امنیت رسېلې. ندالی ولسوالۍ چار پر هر کور باندې پوسټر کول ټول منډ کې محفوظ دي، خوندي دي. نو کومه بند کې چاره چا طالبان ګرځولي نظامي سره نشي کولای چې غلا وکړي. دا معلومه خبره ده چې بوتان دي، تبلیغ دي، څوک یې باید په چا پسې ونه کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پریخیو کور مو ودان پیغامونه ستاسو هر ورځ خبرو په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي. زه نوري اس نوري له تاسو اجازه غواړم خو ازادي راډیو سره اوسه ورسته خبري مجله پاتې ده. زما همکار صدر فروغ مختوړي افروغ صاحب خبرونه تخره خلاص.
تشکر نوري صاحب، شما خسته نباشید.